السلام علیکم قدر من اوریدونکو د مشاله ریډیو خبرونو ته مو وګنیولې د نن ورځې په روسته خبري غړې کې مو زه نجیب امیر هر کله کوم دا مهال په پیښور کې د مازیګر 15 په کابل کې سلور نیمې او دلته په پراګ کې د ماسپخین 2 بجې دي نن د سې شنبې یا نهې ورځ او د 2015 کال د مې د میاشتې 19 نیټه په دې خپرونه کې په بېلابېلو موضوعاتو د راپورونه مرکې لرو او همدارنګه مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو خو په سر کې خبرونه اورو د نسجمه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې تیر شپه شمالي وزیرستان کې ډرون برید لګ تر لګه درې مشکوک وسله وال وشلې دي افغان ولسمشر اشرف غنی د بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتخانو په چارو کې اصلاحات راولي او د آذربایجان په سرخار باکو کې یو 14 منزله ودانۍ ته اور لګېدلې چې په کې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي دي پاکستانی چارواکی وای تیر شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لګ تر لګه درې مشکوک وسله وال وشلې دي د استخباراتي ادارو سرچینو بیګه مشال ریډیو ته ویلي د غبرید د تاخیل زوینري سیمه کې شوې چې پکې د وسله والو په پټنو ځایونو دوه میزایلونه داخل شوې دي د چارواکو د وینا تر مخه تر اوسه معلومه نه ده چې وجل شوي مشکوک وسله وال ځایي کسان دي او که بهرني د وسله والو په دې اړه لاسنه دي ویلي د مردان پولیس چارواکی وای چې نن په تمبولک سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیو په ټیم برید کړی چې پکې یو پولیس والا وجل شوی او بل زخمی شوی دی په مردان کې د صحت د اتحاد په نامه د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین د ګل د ورځې نه پیل شوی دی د سوات د مرکزي ښار منګورې په تاج چوک کې بیانن سار وختي نامعلومه وسلوالو یو پولیس والا په ډزو وژلې دی په دې پیښه کې په لاره روان یو تن ژوبل شوی هم دی د منګورې تاڼې پولیس چارواکو مشال لیډیو ته نن ویلي دي د احسان الله په نوم دغه پولیس والا باندې هغه وخت وسله والو برید وکړ چې په یاد چوک کې خپل ذمہواری تر سره کوله بلخوا نن له هنګو او رګزو سره په پوله په سپین ټل سیمه کې د چاودنې له امله یو پولیس والا زخمی شوی دی د سیمې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا چاودنه هغه مهال شوې کله چې پولیس سرتیری په ګشت روان و د یادو پیښو پړه لاچا نه ده منلې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شوی چې په نتیجه کې به دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې له یو بل سره معلومات شریکوي په دې حق لپاره د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدی مشال ریډیو ته وویل
افغانستان د امنیت ملي ریاست او د پاکستان د ایسایل خوا یو تفاهم نامه لاسلیک شوی دی او دغه تفاهم نامه اصلي تمرکز په همدې باندې دی چې دغه دواړه ادارې د تروریزم په ضد مشترکه مبارزه ته دوام ورکړي
نوموړی وایي د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ په تیر وختونو کې هم دغه ډول لوسنامې شوې دي او افغان حکومت تمه لري چې دا وروستی تفاهم لیک به د هیواد په امنیت کې ګټور کردار ولوبوي د پاکستان د کورونو چار وزیر چودري نثار علي خان د کراچي د غي ادارې د پلتونو حکم ورکړی دی چې په یوې امریکایي رسنې د جالي ډیګرو د خرڅولو په بدل کې د لسګونه میلیونونو ډالرو د ګټلو تور لګولې دی د داخله چار وزارت له خوانن مشال لیډیو ته پتر لاسه شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې چودري نثار علي خان اف اي ادارې ته په فوري توګه د پلتونو کول ویل دي نیویورک ټایمز رسپانې د راپور تر مخه د اگزیکټ په نامه یوې ادارې د کولمبیا بارکلی په سیر د امریکا د مشهور په هنتونو له نومونو سره د د سکولونو لپاره د سلګونه وې پانو یو شبکه جوړه کړې و بلخو اگزیکټ ادارې د خبرونه بے بنیاد ګرځولې دي د افغانستان یو عدالت هغه یو لسو پولیسو ته د یو کال د قید سزا ورکړه چې د قهرجنو کسانو لخوا د فرخندي د وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلي وو د مې په 19 د سزا د ورکولو وروسته جج سیف الله مجددي ویل چې تورن کسان د اپیل کولو حق لري د دې پیښې تورن پاتې ته پولیس د دلیلونو د نشټوالي له وجې بری کړل شو د 19 پولیسو والا په هغه یو کم 500 کسانو کې شامل وو چې په د وشت کلنې فرخندي د وژنې تور لګېدلی وو د مارچ په 19 په کابل کې قهرجنو کسانو فرخنده مذهب ته د سپکاوي په تور وشلی وو افغان ولسمشر اشرف غنی د بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو په چارو کې اصلاحات راولي د جمهوري ریاست له خوانن په خبري شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې ښاغلی غنی د غوښتنه غمحال وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ورته د خپل سل ورځو کاری پلان په اړه معلومات ورکړل بلخو افغان اسلامیک پریس د ایران خبری ایجنټ په حواله وایي چې د افغان طالبانو یو پلاوی تیر ورځ تهران ته تللی چې له ایراني چارواکو سره په مختلفو معاملو بحث وکړي. د ایران تسنیم خبری ایجنټ تر مخه د طالبانو د قطر د دفتر مشر طیب آغا په مشرۍ کې پلاوی له ایران امنیتي چارواکو سره لیدلی او په یو شمېر نورو چارو سره خبرې کړي دي. وسلوالو طالبانو لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د آذربایجان په سرخار باکو کې او شپاړس منزله ودانۍ ته اور لګېدلې چې پکې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي دي. د روغتیا وزارت د مشال ریډیو آذربایجان څنګه ته ویلي دي چې د باکو په بیناکادی ضلع کې نن په دې پیخه کې نور درې شپېته کسان زخمیان شوي هم دي. چارواکو نن خبریالانو ته ویلي دي امدادي کارکوونکي چې پکې د بیړنیو چارو د وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د لوی څارنوال د دفتر کارکوونکي شامل دي، د پیښې پلټنې پکوي. د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت د وسلوالو نه د خلاصولو د عملیاتو د تیاریانو په لړ کې د شیعه ملیشاو په زرګونه جنګیالي د دې ښار په ختیځي سیمو کې راغونډیږي. د امبار د پولیسو مشر خادم الفهداوي نن ویلي دي د رمادي نه شاوخوا 2 کیلومتره لرې په حسابیه کې په مکمله توګه تیار کړل شوي سرتیري سره پر ځای کړي دي. نوموړی وایي چې دا سیمه به د عملیاتو د پیل لومړی کرخه وي. د دې نه وړاندې ویل شوي وو چې په الهبانیا پوزي کیمپ کې شاوخوا 3000 د شیعه ملیشاو جنګیالي د حکم په انتظار ولاړ دي. اور استه خبردار چې پاکستان ته د شپږو کلونو پس بیګا پاول ورد زیمبابوي د کرکټ لوبډلر ورسېدل چې د لاور په ایرپورټ یې په سخت امنیتي ګامونو کې د پنجاب وزیر الله هرکلی کړی دی. یاد لوبډله بعد دوه هفته په پاکستان کې ساروي چې د هوا د کرکټ لوبډلې سره په بیلابیلو میچونو کې برخه والی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. اوس رابی اکرم خان تاسو ته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپیه او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1.03 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.07 روپیه او په 1.07 روپیه او 50 پیسې. یو یورو په 1.19 روپیه او 10 پیسې او په 1.19 روپیه او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپیه او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپیه او 95 پیسې او په 80 روپیه شل پیسې او یو افغانۍ په یو روپۍ او 85 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د چهارشنبه په ورځ په پیښور او کوټه کې وریځي وي او بونو کې د باران امکان دی. پیښور کې بسیات نه زیات درجه حرارت 22 او کم نه کم 23، بونو کې 23 او 24 او په کوټه کې 22 او 24 وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپک سو یو شپ روانه خبرونه کی شمالی وزیرستان کې یو عربیا به هوا باز امریکایي الوتکې بمباری کړې ده. دریو کسانو د وژل کې دوه راپورونه دي. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ انډیوالي و د دواړو خواو په وسلوالو ډلو ساغیز بولند.
حکم مجبور زمان د نظام مشرانو چې دوی سره قرارداد کړي دا د اموزش ځکه نه ده هر څه کړي چې سره کوي دا د هغوی پورې اړه لري. خو زه اوس هم دا وایم خو ایس ای او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستي.
هلته د کراچۍ حالات هم مخ په خرابېدو دي خو د ښه کولو لپاره د پوځ د سرلښکر او وزیر اعظم ترمنځ نن خبرې شوې. د زیمبابوي کرکټ لوبډله د نه درځم ویلو نه پس اخر هم پاکستان ته راغله.
امید کرتے ہیں کہ یہ ٹور کامیاب رہے گا اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک
کے ترسنگ پا بنو کی دیوی فعال میرمنی لحظ و مخبرو چی دی تعلیم لپارا مبارزہ کوی.
ہم مختلف سیکٹر سے چار کریے دو مو کالج ایز اے لیکچرر چار کریے دو کالج ایس اے چار کریے دو میڈیشن میں چار کریے دو
ابھی سر بیرا نور رب پورنا ہم لارو پا دیہلا چی ترپایا مو بدرگا کریے. لازو د خبرلونی لومړی راپور ته. شمالي وزیرستان کې د دې میاشتې په دوهم ډرون برید کې تیر شپه لک تر لګ درې کسان وژل شوې دي. د چارواکو په خبره په د تخیلو کې شوې ده حمله د روان کال شپږم حمله ده چې قبایلی سیمو کې کیږي. یاد دی چې ډرون بریدونه له سو کلونو راهیسې روان دي چې په کې د القاعده وسلوالې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ځنې مشران او لوړپوړي چارواکي وژل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په خپله د پاکستان پوځ هم په قبایلی سیمو کې د ضربیاس په نامه عملیات له تیر سه مهاله پیل کړي دي. لبنون عمر دراز وزیر راپور لري.
دولتی چارواکو په وینا قبایلی سیمه شمالی وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تیره شپه امریکایي ډرون برید کې درې مشکوکه وسلوال وژلي شوي چې د دوی په وینا ډرون جازونو د داخلو کې د وسلوالو پر پټنځای دوه میزایل داغلی دي. چارواکی وایي ډرون برید شمالی وزیرستان د تاخیل زوی نرای سیمه کې شوی. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د ډرون برید پخلی وکړ او وی ویل بې پایلوټ الوتکو د تاخیل زوی نرای سیمه کې د وسلوالو په ټنځای په نښه کړې او درې مشکوکه وسلوال یې وژلي دي. چارواکی وایي دا معلومه نه ده چې وژل شوي وسلوال مقامی دي او که بهرني وسلوال دي. زنا رسنۍ د وژل شوو وسلوالو شمیره جلا ښیي خو د مشال ریډیو ذرایعو د وژل شوو شمیره درې ښودلې. د چارواکو په وینا دې نه وړاندې د تیرې شنبې په شپه هم شمالي وزیرستان شوال کې ډرون جازونو د وسلوالو پټنځای په نښه کړې وو چې د دوی په وینا دوه غیر ملکي او درې مقامی وسلوال یې وژلي ول. روانه میاشت کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا دغه دویم برید دی او روان 2015 کال کې د ډرون جازونو لخوا دغه شپږم برید ترسره شو چې د مشال شمیرې تر مخه یو په سویلي وزیرستان او 15 په شمالي وزیرستان کې شوي. شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو وروسته میرانشاه او میرعلي ټولو سیمو نه خلک کډه شوي. نو د څېړونکو په وینا وسلوال هم پاک افغان پولې ته نږدې غرایزو سیمو ته منتقل شوي چې د هغې وروسته د ډرون بریدونو هدف هم اوس دغه غرایزې سیمې ګرځېدلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د افغانستان مشرانو جرګې نړیوال اړیکو او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله تر څو د پاکستان له ISI سره د شوی تړون په اړه څېړنې وکړي. د دې جرګې غړو د سې شنبې په ورځ په عمومي جلسه کې اندېښنه څرګنده کړه چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره لاسلیک شوی دا تړون به ناوړه نتایج ولري. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور ریاست ویان د مشال راډیو افغان څنګه سره په خبرو کې په دې اړه هر ډول اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي. تفصیل له کابل زموږ همکار ناجیه سپه تاسو ته وړاندې کوي.
د مشرانو جرګې غړي له افغانستان سره د پاکستان ملګرتیا په هغه حد کې نه ګڼي چې د ملي امنیت ریاست د پاکستان له ISI سره د استخباراتي اړیکو د شریکولو لپاره دوه اړخیز تړون لاسلیک کړي. د دې جرګې غړیو د سې شنبې په ورځ په عمومي جلسه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان دښمن وو او هیڅ کله یې د سولې په پروسې کې صادقانه همکاري نه ده کړې. د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د ملي امنیت ریاست لخوا د دې تړون په اړه له اوږدو بحثونو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د دې جرګې دوه کمیسیونونو ته دنده وسپارله تر څو په دې اړه څېړنې وکړي.
په کوم ملحوظ زموږ د نظام مشرانو د دوی سره قرارداد کړي دا د اموزش ځکه نه ده پر شکل چې سره کوي دا د هغوی پورې اړه لري. خو زه وسم دا وایم خو ISI او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه نننۍ نه ده، ډېر پخوانی ده او دا به سبب بندم نشي، ډېر به دوام وکړي. تفاهم به وګورو. د رابطه ملي کمیسیون او دفاعي کمیسیون مشترک دي، مسؤلین رو غواړي د دوی نه دی وپوښتي بیا د مجلس عمومي ته گزارش ورکړي.
ښاغلی مسلم یار همدارنګه وویل چې پاکستان د محل په دې هڅه کې دی چې د طالبانو سپین بیرغ په تور بیرغ بدل کړي او په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان د استخباراتي شبکې مشر رضوان اختر کابل ته په خپل وروستي سفر کې د ملي امنیت له ریاست سره د استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره یو تړون لاسلیک کړ. خو د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دا تفاهم لیک په پوره دقت او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف لاسلیک شوی. خو یو شمیر سناتوران دا تفاهم لیک د افغانستان له ملي ګټو سره په مخالفت کې ګڼي او وایي چې دا تفاهم لیک به ناوړه نتایج ولري. سناتور رحمت الله اسکزی په دې اړه وویل:
پاکستان مشورې زموږ د افغانستان په ګټه نه دروسه تمامې شوې دي او نه به تمامې شي. موږ غواړو چې زموږ اردو ملي امنیت ملي پلیس ملي دای ومستقلی. نو موږ د رئیس جمهور ته دا پیشنهاد او دا مې غوښتنه ده چې موږ امنیتي ارګانونه دې خپلواک وساتي.
مشرانو جرګې په داسې حال کې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره تړون د افغانستان په زیان بولي چې د جمهوري ریاست ویان اجمل عبید عبیدی ازادي راډیو ته ویلي چې دا تفاهم لیک د افغانستان په ګټه دی او په دې برخه کې د اندېښنې وړ څه مسله نشته. په عین حال کې یو شمېر افغان څېړونکي بیا وایي دا تړون به هغه وخت د افغانستان په ګټه وي چې پاکستان په صادقانه ډول له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
همدا موضوع نور هم روښانه و. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او په دې کې د تازه بدلونونو په اړه بحث کړی. د مقالې په یو برخه کې راغلی دي چې افغان ولسمشر اشرف غني له پاکستانه یوازې ژمنې نه بلکې عملي ګامونه هم غواړي. پاکستان بیا په لومړي ځل د افغان طالبانو بریدونه ترهګری بللې ده. پوروال کاکړ د دې مقالې لنډیز دراوروي.
په ډان ورځپاڼه کې د خبرې سوي د مقالې په پایل کې لیکوال موید یوسف لیکي چې په تېر اونۍ کې کابل ته د پاکستاني ولسی او پوځي چارواکو سفر یو عام سفر نه و او نه هم له دې سفر وروسته رامنځته سوي څه یو عام خبره ده. مقاله لیکي د دې سفر هدف دا و چې افغان ولسمشر اشرف غني ته ډاډ ورکړي څوک چې له دې کبله غوسه دی چې د ده په فکر د پاکستان لخوا پر کړو ژمنو عمل نه کیږي. د مقالې په لیکنه د پاکستان لخوا دا یو ډیر مهم ګام و چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په یو بیان کې د افغان طالبانو بریدونه ترهګري وبلله. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په دې بیان کې افغان حکومت سره دا ژمنه وکړه چې کله چې د پاکستان پر خاوره د افغان طالبانو کوم پټنځای ومندي پر ضد به ګامونه پورته کړي. د مقالې لیکوال موید یوسف لیکي تر دې وړاندې موږ د پاکستانیو چارواکو لخوا د افغانستان او په افغانستان کې د وسلوال طالبانو په اړه داسې څه بیان نه دی لیدلی. لیکوال زیاتوي چې که یو سړی د ښه امید لرلو عادت ولري نو هغه به دا فکر وکړي چې ګواکې رښتیا هم د پاکستان په فکر او تګلاره کې بدلون راغلی دی. د ده په وینا که چیرې څوک بیا د افغان ولسمشر اشرف غني پر ځای وي نو هغه به له پاکستانه یوازې د ژمنو نه بلکې د عملي ګامونو هیلې ولري. د مقالې په لیکنه افغان ولسمشر اشرف غني فکر کوي چې که چیرې پاکستان د ځان ملګری کړ نو بیا طالبان پر بل نه سیتلای. لیکوال زیاتوي چې همدا لامل دی چې اشرف غني د پخواني ولسمشر حامد کرزي تګلارې ته شا کړه او پاکستان ته تر هند زیاته توجه ورکړه. همدې دریز افغان ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې دننه له سیاسي مخالفت سره مخامخ کړی دی. د مقالې په لیکنه اوس ولسمشر اشرف غني له پاکستانه غواړي چې په هر صورت طالبان دې ته حاضر کړي چې وسله وغورځوي او له افغان حکومت سره جدي خبرې وکړي. دا لیکوال موید یوسف په وینا پاکستان افغان ولسمشر اشرف غني په دې لړ کې تر اوسه مایوسه کړی دی، هغه ځکه چې لای هم افغان طالبان لږ تر لږه پر دې نه دي سلا کړي چې خبرو اترو ته حاضر سي.
بیا هم همدغه موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ خفګان د طالبانو په سر رامنځته شوی. افغانستان ګڼي چې د پاکستان په ملاتړ په افغانستان کې طالبان بریدونه کوي او پاکستان هم د دوی د امنیت د خرابوالي تر شا د افغانستان لاس ویني. خو اوس چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ راشه درشه زیات شوی، افغان طالبانو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. آیا دا بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ نری غزیدلې تار شکولی شي او کنه؟ امریکا غږ په دې اړه یو راپور خپور کړی چې ژباړه درته لوي د می وروسته وړاندې کوو. د امریکا غږ د اردو څنګه خبریالې کوکب فرشوري د افغانستان په اوسنیو حالاتو یو مقاله لیکلې چې ورکی راغلی. اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خړې اوبه په پاکې دوخ کاری، د طالبانو مخ په زیاتېدو بریدونه د سولې په لاره کې خنډونه جوړوي. نوموړی افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم روستي سفر ته اشاره کوي چې ورکی ویلی و د طالبانو بریدونه دوی غندي او د افغانستان دښمنان د دوی دوستان نشي کېدی. کابل له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د بریدونو په تناظر کې پاکستان ته د شک په سترګو کتلی دي او داسې انګیرلې ده چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه د پاکستان په ملاتړ ترسره کیږي. خو دا چې د پاکستان وزیر اعظم داسې په زغرده په افغانستان کې د طالبانو بریدونه وغندل نو دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ نیتونه یو څه صفا شول. خو له هغې وروسته په افغانستان کې د طالبانو بریدونه زیات شول. شنون کې وایي دغه بریدونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مفاهمت فضا بیرته خرابه نه کړي. میخایل کوګلمن په واشنگتن کې د یو سیړنیز مرکز سره تړاو لرونکي تحلیلګر وای په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې په ډیرو څانګو کې مخ پر وده دي. نوموړی وایي د پاکستان د پوز مشرتابه اوس مهال د کابل د واکمنو سره راشه درشه ځکه زیات کړی دي چې د پخوانی حکومت په پرتله د افغانستان د اوسنی حکومت سره د پاکستان پوز ډیر په اسانه خبرې کولی شي. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال د دواړو لورو اړیکې ځکه خرابې وې چې کابل به اسلام آباد ته ګوته نیوله چې افغان طالبان حمایه کوي او اسلام آباد به ویل چې د دوی د ثبات په خرابوالي کې د افغانستان لاس دی. میخائیل کوگلمین وایي د دې لپاره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې ښې شي، پاکستان لا پکار دی د هغو ټولو وسلوالو ډلو سره اړیکې غوڅې کړي چې په افغانستان کې اړې ګړې رامنځته کوي. ځینې نور شنونکي بیا په دې باور دي چې کېدای شي اقتصادي ګټو به کابل او اسلام آباد یو بل ته نږدې کړي وي. په دې لاره کې د چین رول ډېر جوت معلومیږي. چین په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د کاشغر او گوادر ترمنځ به یوه لویه اقتصادي لاره جوړوي چې شپږ څلوېښت بلیونه ډالر لګښت به پرې راځي، او د دې لویې پروژې د بشپړولو لپاره په سیمه کې امنیت خورا زیات ضروري دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د امریکې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د یو پاکستانی کمپنۍ ایگزټ په اړه د خپور شوي راپور نه پس د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. وفاقي تحقیقاتي ادارې د یادې کمپنۍ په مختلفو دفترونو چاپی وهلي او دفتري ریکارډ او کمپیوټرونه په خپله ولقه کې اخیستي دي. د پاکستان د سرکاري تلویزیون د خبر له مخې د کمپنۍ دوه کسان هم نیول شوي دي. د کمپنۍ په اړه نیویارک ټایمز یو راپور خپور کړو چې ورکی راغلی د کمپنۍ چې اگزیکټ نومیږي د جالي ډیګریانو کاروبار کولو. زموږ همکار ربیع اکرم خان له اسلام آباد راپور لري.
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علي خان د امریکي اخبار نیویارک ټایمز کې د یو پاکستانی کمپنۍ ایگزیکټ په اړه د یو خپور شوي رپورټ د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. د داخله چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې داخله وزیر وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ته د معاملې فوري تحقیقاتو حکم ورکړی دی، او ویلي دی چې د دې خبرې تعین دی هم اوشي چې د نیویارک ټایمز خبر کې څومره صداقت دی. د ذکر ده تیره ورځ د نیویارک ټایمز د پاکستان بیورو چیف ډیکلن والش په یو تفصیلي رپورټ کې ویلي شیویدی چې څنګه یو پاکستانی کمپنی ایگزیکټ چې خپل معاملات پټ ساتي په مبینه توګه جیلی اسناد وجود نه لرونکي یونیورسيټیانو او سکولونو او د خلکو نه په لکونو ډالر ګټلی دي. په دې رپورت کې دا خبره هم راغلی ده چې پاکستان کې د دې کمپنی تر لاندې کارکونکي بول میډیا ګروپس کې سرمایه کاری په اړه ګنګوسې روانې دي، او د دې کمپنی مشر شعیب احمد شیخ دا تورونه ردوي چې بول میډیا ګروپ ته پاکستان پوز یا د جرایم پیشه خلکو حمایت ترلاسه دی. د رپورت په وینا ښکاري داسې چې د جیلی ډیګریانو سرمایه کاری په میډیا گروپ کې استعمالیږي. د ډیکلن والش رپورت کې د اف بی آی یو ایجنټ دخلی لیکل شوی دی چې په ژوند کې دومره غټ فراډ نه دی لیدلې. د معاملې په اړه د تعلیمي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر کبلا یاز وایي چې د دې معاملې جوړ تحقیقات پکار دي.
دا خو چې دا کوم اطلاعات راغلي دي باید چې د دې ډېر جوړ تحقیق وشي او تپوس وشي چې دې هغه کې څوک ملوث دي په دې ټول سکینډل کې، ځکه چې د دې وجنه د پاکستان نوم ته ډېر زیات زیان رسی دے نقصان رسی، او بل دا ڈگری چې دا چا پلاس کې دي اوس بعد دی وجنه مجبور شي ټول ادارې دا بد ټول خلکو اوس ډیګری بیا یقیني کوي او ګوري با چې چرته دا جالي ډیګری خو نه دي. نو ډېر غټ تاوان دی او حکومت ته پکار دی چې ډېر جوړ تحقیقات وکړي. د دې خبره
هم نن د امریکای اخبار نیویارک ټایمز یې رپورټ په اړه د پاکستان سینټ کې بحث هم وشو. د پیپلز ګون سینیټر احتساس احسن سینټ ته وینا وا چې دا یو سنجیده معامله ده، ځکه چې د اخباري رپورټ مطابق یو پاکستانی کمپنۍ جیلی ډیګریانې جاری کوي. سینټ دا معاملہ تحقیقاتو لپاره د سینټ د تعلیم قائمه کمیټې ته وړاندې کا، او وی وی چې تحقیقاتي رپورت د یو میاشت کې جمع کړی شي. بلخوا ایگزیکټ کمپنۍ په دې لګول شوی تورونه به بنیاد ګرځولې دي، او ویلې دي چې قانوني لار به خپلوي.
رابعه کرم خان وا په اسلام آباد کې په داسې حال کې چې د سن ایالت په کراچۍ ښار کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده، او دلته بېلابېلې وسلوالې ډلې پر فعالیت بوختې دي. د حالاتو د ښه کولو لپاره د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ لیدل کتل شوي. شنونکي وایي دا چې پاکستان د نورو هیوادونو په چارو کې مداخله کوي، نو ځکه د نورو هیوادونو استخباراتي ادارې هم د سین ایالت حالات خرابوي. احمد الله پیل اسلام آباد راپور لري.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې تیر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف ترمنځ شوی ملاقات کې د کراچۍ په موجوده صورتحال او ضرب عزب اپریشن نه علاوه ملکی سلامتی او په نورو یو شمیر مهمو معاملاتو خبرې اترې وکړې شوې. د وزیر اعظم هاوس سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې په ملاقات کې په پاکستان کې غیر ملکی او خصوصا د هند استخباراتي ادارې را په موجودګۍ او د دوی د منفي سرگرمیانو د مخنیوي په پالیسو غور وکړې شو. مشال ریډیو چکلا په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکرین ته پوسټ وکړو چې حکومت په ملک کې د امن او امان وضع خرابولو ذمہ وار غیر ملکی استخباراتي ادارې ګرځوي. آیا واقعي دا سیدا
لګتا یہی ہے کہ فوج والوں کے پاس ثبوت موجود ہے
کاری دا سے چ فوج سره ثبوت نشته چې دا سے خبری کوي د دین اوران دی کله نا کله به دا سے خبری کی دی خو اس د فوج په اعلی کچ د هند د ککړتیا خبری کیږي نو غالبا دوی سره ثبوت نشته چې هند طالبانو سره مرسته کوي او په بلوچستان کې هم لاسوهنه کوي خو صرف د را په ضد دا سے کمپاین سره به مسله نه حل کیږي بلکې د ملک دننه د هغه عناصر په ضد د کاروایی کولو ضرورت دی چې کوم ترهګری کوي او په اصل کې په ملک کې خود ترهګری کاروایان پاکستانیان پخپله کوي امکان دی چې دوی ته د بهر نه مرسته ملاويږي خو تر څو چې حکومت د ملک دننه حالات کنټرول نکړي نو بهرنۍ لاسوهنه به همدا شان جاری وي خو په کراچۍ کې خبریال او سیاسي چارو نظر لرونکي اجمل خټک کشر وایي چې د پاکستان اسټابلیشمنت په تیرو وختونو کې د افغانستان په شمول په ځینې نور ملکونو کې لاسوهنه کړې وه او دغه وجه دا چې نن په پاکستان کې حالات خراب دي
79 نه بالخصوص د پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه د ضیاء الحق صاحب نوالا ترکیانی پورې وو هغه بالکل په نورو ملکونو کې محاذونه کلاو کړي وو نو لامحاله د هغې اثرات څنګه بدلته نشي کېدی پاکستان باندې دغه ملکونو دا الزامات لګولو چې پاکستان په دې ملکونو کې ګوتې وهي نو یا هغوی خو داسې ملکونه نه دي چې هغوی به لاس په لاس باندې ایښې وي او په ارام باندې ناست بوي نو هغوی یقینا دلته کې لاس دی
د یادونې دا چې د روانې میاشتې په 15 نیټه په پنډۍ جی ایچ کیو کې شوي د کور کمانډرانو په اجلاس کې هم ویلې شوي وو چې په پاکستان کې ترهګرۍ ته په هوا ورکولو کې د هند استخباراتي اداره راکه کړه ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یو لس منصوبین چې د فرخندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت مجرم په یو کال باندې محکوم کړل دغه محکمې د سه شنبې ورځې په دې علني غونډه کې اتو تنو نورو پولیسو ته له دې عمله برات ورکړ چې د محکمې د رئیس په وینا د مجرم پیژندو لپاره کافي شواهد نشته د فرخندې د وژنې حقیقت موندونکي پلاوي او د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان بیا د دې پریکړې په اړه وایي قضایي هیئت مسؤلانه او عادلانه عمل نه دی کړی نور خل د یوسف خان په دې راپور کې
له اوږده انتظار وروسته د کابل ابتدایي محکمې د فرخندې د وژلو په قضیه کې د هغو پولیسو په اړه هم حکم صادر کړ چې په وظیفوي بېغورۍ تورن وو د کابل ابتدایي محکمې د 1900 تورنو پولیسو له ډلې 11 مجرم وپیژندل او د یو یو کال بند سزا یې ورته ووروله محکمې اتو نورو پولیسو ته له دې عمله برات ورکړ چې د جرم په اړه یې کره او کافي شواهد نه وو د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د سه شنبې په ورځ د دې علني محکمې پریکړه داسې اعلان کړه
موږ د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې قضایي پلاوي د ورد شوي تور د دلیلو په اساس او د قانون په نظر کې نیولو سره له تاسو څخه هر یو د دندې د غفلت له امله د عسکري جرمونو قانون د 34 مادې له مخې د یو یو کال بند په جزا محکوم کړی
نوموړي وویل د محکمې دا پریکړه وروستۍ نه ده بلکې هر یو له دې ډلې کولی شي د استناف غوښتنه وکړي د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د غونډې په پیل کې له ترنو کسانو څخه وغوښتل چې که د نیولو له ورځې رئیس کوم شکایت او یا اعتراض لري نو د بیان حق لري خو د محکمې په مخ کې د ولاړو ترنو پولیسو یوازینۍ غوښتنه عدالت وو او بل کوم اعتراض یې ونه کړ
ښاغلی رئیس صاحب عدالت غواړو او د محمدي شریعت په رڼا کې یوازې خپل حق غواړو
لس ورځې وړاندې دغه محکمې د فرخندې د وژلو په تړاو څلورو ملکی کسانو ته د اعدام او اتو نورو ته د 14 کلونو بند سزا اعلان کړه او 13 نورې بیګنا وبلل ویش کلنه فرخنده تیر کال د هود د میاشتې پاته 28 نیټه د قران کریم د سوځولو په تور لومړی د قارجنو کسان لخوا وهل شو بیا یې بدن ته اور ورکړل شو لدی سره د خزو د حقونو یو شمیر فعالان یو د دې وژنې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي په دې باور دي چې د پیل څخه بیا تر اوسه د فرخندې د وژنې په قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی د دې قضیه د حقیقت موندونکو پلاوی یو غړی او پولیس جرګه کې د خلکو استاد فرخنده زهره ندری چې د محکمې په نننۍ غونډه کې و د محکمې لپریکلو وروسته ازادي رادیو ته وویل
محکمه وظیفه داره
محکمه دنده لري چې د ګناهګارو او معصوم خلکو په اړه جدي پلټنې وکړي د کابل امنیه قومندان او جنرال ظاهر په دې قضیه کې مسؤلیت لري خو بدبختانه په دې هیواد کې تل سلیقوي چلند کیږي او د هغو چې سیاسي سلیقه لوړه وي کولی شي چې له قانون څخه وتښتي او کمزوري بیا په بند کې پاتې شي
د ابتدایي محکمې د پریکړو په اړه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې هم د مدني ټولنې یو شمېر غړو او عامو افغانانو اندیښنه ښودلې وه چې د 1900 تورنو پولیسو جزا د کمښت لپاره ځینې کړۍ هڅه کوي د محکمې په پریکړو کې نفوذ پیدا کړي. دوی وایي یو ځل د دې کسانو په اړه د محکمې ځنډ او بیا نسبتا کمو منصبینو ته د جزا اعلان شاید د دې له امله وي چې محکمې خپلې پریکړې تر اغېز لاندې کړې وي.
یوسف خان زدرانو په کابل کې د سټوډیو د غړې رو رو پینځنیم بجو ته نږدې کیږي. انیس اجمل هم سټوډیو کې ده او ورکو مای کاغې ته خبرونه ته ورو
د دې وخت لاند خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه درې مشکوک وسله وال وژلي دي. د استخباراتي ادارو سرچینو بیګام شاه لیډیو ته ویلي دغه برید د تاخیل زینري سیمه کې شوي چې پکې د وسله والو په پټنځایونو دوه میزایلونه داخل شوي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د مردان پولیس چارواکي وایي چې نن په تمبلک سیمه کې نامعلومه وسله والو د پولیو په ټیم برید کړی چې پکې یو پولیس وژل شوی او بل زخمي شوی دی. بلخوا د سوات د مینګورې پتا چوک کې نن سهار وختي نامعلومه وسله والو یو پولیس والا په ډزو وژلې. چارواکي وایي چې نوموړی دغه مهال په خپلې دندې ولاړو. بلخوا نن له هنګو او رغزو سره په پوله په سپینټل سیمه کې د چاودنې له امله یو پولیس والا زخمي شوی دی. د درې واړو پیښو په اړه لا چا نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شوی چې په نتیجه کې به دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې له یو بل سره معلومات شریکوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان د کراچۍ د اغېدارې د پلټنو حکم ورکړی دی چې په یوې امریکایي رسنۍ د جالي ډیګرو د خرڅولو په بدل کې د لسګونو میلیونونو ډالرو د ګټلو تور لګولی دی. نیویارک ټایمز رسپانی د رپورټ تر مخه د اگزیکټ په نامه یوې ادارې د کولمبیا بارکلی په څیر د امریکا د مشهورو پوهنتونونو له نومونو سره د فرضي سکولونو لپاره د سلګونو ویبپاڼو یوه شبکه جوړه کړې وه. د اذربایجان په سرخر باکو کې یو شپاړس منزله ودانۍ ته اور لګېدلې چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د روغتیا وزارت د مشال ریډیو اذربایجان څنګه ته ویلي دي چې د باکو په بناکادي ضلعه کې نن په دې پیښه کې نور درې شپېته کسان تخمین شوي هم دي. او د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت د وسله والو نه د خلاصولو د عملیاتو د تیاریانو په لړ کې د شیا ملیشا په زرګونو جنګیالي د دې ښار په ختیځي سیمو کې راغونډېږي.
د خبرونو لنډیز مو دانیسا اجمل نوریدو. اوس مطبوعاتو ته کتنه کو پیل د کورنۍ ورسپاڼو نه چې زموږ همکاري رابع اکرم خان لسته دي.
جنگ ورسپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د تنظیم اتحاد امت د انتظام لاندې شیخ الحدیث کانفرنس کې شریک 200 مفتیانو او عالمانو په اجتماعي شری اعلامیه کې ځانوجون کې حمله حرامي وګرځولې. ورسپاڼه لیکي چې د ملک د دې مفتیانو او عالمانو د فتوا د قدر وړ ده چې پکې د ترهګرۍ خاتمه لپاره د عالمانو د مکمل مرستې اعلان هم کړی دی. ورسپاڼه لیکي چې د اولس د ځان او مال تحفظ کول د حکومت آئینی فرض دی، خو بدقسمتۍ نه حکومت په صحیح توګه خپل فرض پوره کولو کې ناکامه دی. نو د ملک د دې مفتیانو او عالمانو لخوا د ترهګرۍ په ضد بیانونه ورکولو له وجې نه صرف په ملک کې ترهګرۍ کمېدی شي، بلکې اولس کې آگاهي هم راتلی شي. وحدت ورسپاڼې خپل اداریه هند سره په اړیکو لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د دې حقیقت نه باوجود چې هند پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي، حکومت د هند په ګډون د خپلو ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي. ورسپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف هند سره تعلقات ښه کولو لپاره د نریندر مودي د سوګند پورته کولو دستور کې ګډون کړی وو، او کچاري هند له لوري هم پاکستان سره د خپل منځي اړیکو د خوالي په غرض دغه شان ګامونه اخستل شوی وي، نو یقینا چې ورسره د څو لسیزو راهسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکار اړیکې د خوالي په لور تللې شوی. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوها کولو او خپل منځي مذاکرات شروع کولو سره هواریږي. نو هند د مذاکراتو پیل کولو په اړه خپل منفي رویه پرېږدي او د مثبت سوچ سره په سیمه کې د امن په خاطر پاکستان سره د خبرې اترې پیل کړي. مشرق ورسپاڼې خپل اداریا په فاټا کې د مدرسو پر رجسټریشن لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې د دینی مدرسو د رجسټریشن خبرې د ایوې مودې راهسې کیږي، خو په دې نږدې ورځو کې شوې د ایوې سروې تر مخه قبایلي سیمو په 409 مدرسو کې 204 داسې دي چې تر دې دمه یې رجسټریشن نه دی شوی. ورسپاڼه لیکي چې په دې 409 دینی مدرسو کې قریبا 200,000 پورې طالب علمان صرف دینی تعلیم حاصلوي. حکومت له پکار دي چې دې طرف ته توجه ورکړي، نه صرف د پاتې مدرسو رجسټریشن وکړي، بلکې د طالب علمانو ته د دینی تعلیم سره سره د عمومي تعلیم بندوبست هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو لدادی د مینا وړاندې احمد الله تاسو ته د کورنۍ او رسپانو مهمه برخې دراورولې. مونږ تاسو ته چې زمونږ همکار رب اکرم خان به در اوروي غلطي وشو بخنه وړو. نیویورک ټایمز رسپانې د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژي یوې لوی کمپنۍ اگزیټ په اړه لیکلي چې دغه کمپنۍ د آنلاین یا پر انټرنیټ د جالی پوهنتونونو د زده کړو د چل د لارې میلیونونه ډالره درغلي کړې ده. دې کمپنۍ د یو ټلویزیون د شروع کولو اعلان هم کړی دی. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي چې د افغان حکومت پر وړاندې امنیتي چیلنجونه ډیر شوي خو امنیتي ځواکونه ډیر کوشش کوي چې خپله خاوره وساتي. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
نیویورک ټایمز رسپانې لیکلي چې له کراچۍ څخه د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژۍ اگزیکټ کمپنۍ د خواوشا 2000 کارکوونکو په مټ خپل کاروبار پر مخ بیایي. دا کمپنی هر کال د انټرنیټ لالارې د نړۍ د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو په نوم جالي سرټیفیکټونه او ډیپلومې ورکوي او په دې توګه میلیونونه ډالر ګټي. د ورسپانې په خبره اگزیکټ کمپنی د مختلفو سکولونو یا خونځیو او پوهنتونونو 370 ویب پاڼې جوړې کړې دي. دا ویب سایټونه ډېر ښکلي ښکاري او د نرسنګ او انجینرۍ په شمول په بیلابیلو موضوعاتو آنلاین یا د انټرنیټ د لارې ډیګري ورکوي. دوی د خپلو دې تش په نامو پوهنتونونو لپاره تشهیري ویډیو هم جوړ کړي چې پر انټرنیټ پکې خلک داخلو ته هڅي. نیو ټایمز لیکلي چې دې ویډیوګانو کې ښکارا کېدونکي پروفیسران او زده کوونکي اصلي نه بلکې ټول اداکاران دي. لیکوال لیکي چې په یو ویډیو کې وخزه زده کوونکي د نیو فورډ په نامو پوهنتون ته راغواړي او وایي چې د انټرنیټ لاره د نړۍ مشهور پوهنتون لري، خو نیو ټایمز ورسپانه زیاتوي چې دا هر څه د یو سراب په شکل دي. د ورسپانه په وینا چې پر دې ویب سایټونو موجود تصویرانو کې راڅرګندیدونکي پوهنتونونه او ټولګي یا کلاسونه وجود نه لري او یوازې تصویرونه دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو پر عملیاتو مقاله لیکلي. په لیکنه کې راغلي چې د پسرلنۍ او جګړو د شروع کېدو سره لږ تر لږه د افغانستان په لسو ولایتونو کې جګړې شروع شوې دي. د نښتو په خلکو کې نا ارامي او دا پوښتنې پیدا کړي چې آیا افغان ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت وساتي. د ورسپانې په خبره د تشدد د زیاتېدو وجه د جګړې پراخېدل دي چې د 1 لک او 4000 افغان پوځیانو پر ضد روانه ده. د دې لامل دا دی چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ عملیاتو وسلوال له دغه ځایه بې ځای کړي دي چې اوس د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان کې د پټن ځایونو په لټه کې دي. دغه کار د کابل خوشام نتی ستونزې جوړې کړې چې د افغان حکومت لپاره یې آرام کول یو لوی چیلنج دی.
بشیر ګواښ نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوه. اوس هم یو نړیوال راپور د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې د عراق د رمادي ښار په حق له یو مقاله خپره کړې ده چې د انبار صوبې سر ښار دا وخت د اسلامي دولت وسلوالو په قبضه کې دی او شیعه ملیشیا د واپس نیولو لپاره تیاری کوي. د عراق وزیر اعظم یوې شیعه ملیشیا ډلې ته ویلي دي چې د ښار واپس ترلاسه کولو په کاروای کې د برخه واخلي. بلخوا یاد وسلواله ډله وایي چې د رمادي مشرقي اطرافو ته مخته روان دي. د مقالې مهمې برخې تاسو ته ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
په زرګونو شیعه ملیشا جنگیالي له رمادي ښار سره نیسي او پوځي اډه کې راغون شوي دي چې د مې پر 19 نیټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د عراق د دغه نیول شوي ښار د واپس اخستلو لپاره د جوابي کاروایي تیاری کوي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی له دې وړاندې د انبار صوبې په سرخر رمادي کې چې سنیان پکې په زیات شمیر کې دي، شیعه ملیشا ځواکونه د ځای پر ځای کولو په اړه زړه ناسړه وو. خو بیا د مې پر 19 نیټه عبادی د حشید شابي نومې شیعه ملیشا ډلې جنگیالو ته حکم ورکړ چې د رمادي واپس اخستلو د جنگ لپاره مخې تراشي. دا تر هغې وروسته ده چې د انبار صوبایي کونسل او سنی قبایلي مشرانو د مرستې غوښتنه وکړه. په عین حال کې د اسلامي دولت وسلوالو د پولیسو او حکومت پلو جنگیالو د لټون لپاره کور په کور چاپې والی دي او د مې پر 13 نیټه په فرات دریا کې د یو شمېر کسانو مړي غورځولې دي. ځایي اوسېدونکو د یارې لامل د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې له اسلامي دولت وسلوالو سره د حکومت د ملاتړو نمونه دي چې د هغوی کورونو ته ورننوځي. په دې کې په تیره د البو الوان قبیلې کسان دي چې خواوشا 1.5 کسان یې نیول شوي دي. د انتظامی په خبره د مې د 15 نیټې راهیسې د رمادي په جګړه کې خواوشا 1500 وګړي او پوځیان وژل شوي دي. په انبار صوبه کې د مشال ریډیو د خبر عراقي څانګې خبريال رپورت ورکوي چې د مې په 15 نیټه د انبار صوبې نتللي حکومتي ځواکونه په شپه کې راټول شو او د صوبایي سرخر له غربي اطرافو نه جوابي کاروایي وکړه. سپینه ماڼۍ د مې په 13مه نیټه وویل چې د رمادي ښار د لاسه تلل یو نقصان دی، خو امریکا او ایتلافیان به یاده سیمه د واپس ترلاسه کولو په لارې کې عراقي ځواکونو مرسته کوي. ملګرو ملتونو د مې په 13مه نیټه وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو تر حملې وروسته خواوشه 25,000 کسان له رمادي تښتېدلي دي او زیاتره یې بغداد ته مخه کړې ده. په عین حال کې اسلامي دولت وسلوالو او عیني شاهدان وایي چې یادې ډلې د مې په 13مه نیټه په بکتر بندوګاډو کې له رمادي نه ختیځ لوري ته مخه کړې ده، چې پکې د الخالدي ښار خواوشه سیمه یادیږي. دغه سیمه ده چرته چې په حبانیا مرکز کې شیعه جنګیالي راټول دي. د انبار صوبایي کونسل ویلي دي چې خواوشه 3,000 شیعه جنګیالي به د رمادي ښار د آزادولو لپاره په کاروایي کې برخه اخلي.
ملیحه میرزاده وه. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی عالمانو د لوري د انتحاري حملو حرام بلل به د افغانستان پر حالاتو بې تاثیره نه وي. د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 پاکستاني دینی عالمانو په دې وروستیو کې د یوې فتوا په خپرولو سره انتحاري حملې یا ځانمرګي بریدونه د اسلامي شریعت له مخې حرامې وبللې. د چارو څېړونکي هم د افغانستان د عالمانو د شورا نظر تاییدوي، خو وایي چې د پاکستان دینی عالمانو دا اقدام یوازې او یوازې د خپلو ملي ګټو د خوندي کولو لپاره کړی دی. زموږ همکار قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
داسې ښکاري چې وروستیو نامنیو د پاکستان دیني عالمان هم دې ته اړ کړل څو په دغه هېواد او سیمه کې د فعالو تروریستي ډلو په وړاندې خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان دیني عالمان اوس د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکوي، چې نامنیو دغه هېواد ته هم جدي ګواښونه متوجه کړل. د دغه شورا ویاند مولوي محمد قاسم حلیمی د سه‌شنبه پر ورځ لازادې رډو سره خبرې کول د پاکستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا ځکه د افغانستان لپاره ګټوره ثابتېدای سي چې تروریستي ډلې د پاکستان په خاوره کې پټنځایونه لري.
د فکر کوم د پاکستان د علماو دغه موقف د افغانستان د علماو لپاره تایید ده. نو البته که چېرته په پاکستان کې د دوی دغه نظر یا فتوا کوته وایي دا تاثیر وکړي په افغانستان کې طبیعي خبره ده چې تاثیر کوي، ځکه چې دغه خلکو ځالې اصلا عمل ته دي.
د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 دینی عالمانو په وروستۍ کې یوه فتوا خپره کړه چې په یوې برخه کې انتحاري حملې د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. دینی عالمانو دغه راز په خپله فتوا کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نور بنسټپالو ډلو فلسفه غیر اسلامي ګڼلې دي. ورته فتوا سمود مخ کې د سعودي عربستان ستر مفتي هم ورکړې و، خو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستاني عالمانو دا اقدام یوازې د پاکستان تر محدودې او ګټو پورې محدود دی. د چارو څېړونکي عبدالبصیر حقیر وایي که څه هم پاکستاني عالمانو دا اقدام خپلو ګټو ته په کتو کړی، خو وایي چې د افغانستان پر حالاتو به هم بې تاثیره نه وي.
اوس پاکستان که علما دي که عوام دي که سیاسي دي، هغه ډېره قوي ملي انګیزه لري. د هر څه نه مخکې هغوی ته پاکستان مهم دی. کوو غواړي که ونه غواړي، هغه د خپل ځان د نجات خاطر دا فتوا صادر کړي. ول د افغانستان په حال باندې او هغه څوک چې افغانستان ته د انتحاري حملو لپاره راځي بې تاثیره نه دي، حتما یو تاثیر لري.
کارپوهان وایي دا چې د پاکستان یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو له دې وړاندې په افغانستان کې جګړې حلالې بللې او په خپله خاوره کې ناروا بولي، نو افغانانو ته لازمه ده چې له دې وضعیت څخه زده کړه وکړي. دوی هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د پردیو په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتي سازمان په لمسون جنګیږي، سپارښتنه کوي چې نور نو پرې نږدي د پاکستان د ګټو لپاره خپلې ګټې قرباني کړي.
قاسم سلیمانلو په کابل کې بیا هم د افغانستان د خوست نه راپور لرو. د خوست د تڼیو ولسوالۍ اکثر اوسیدونکي د سکلو پاکې اوبه نه لري. دوی وایي چې په خپل ورځني ژوند کې د ډنډونو ویالو لوبونه ګټه اخلي، بلخوا د تڼیو ولسوال هم په یاده سیمه کې د پاکو اوبو نشتون مهمه ستونزه بولي، خو په دې برخه کې د اړوندو ادارو د پاملرنې او مرستې غوښتنه کوي. په خوست کې د مشال رادیو خبریال نجیب الله لوخیل ځایي خلک او چارواکي غږولي او دا راپور راستولی.
سره له دې چې د خصوصولات په ډیری ولسوالیو او اړوندو سیمو کې د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی ډیر شوی، خو د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي لا هم په دې برخه کې ستونزې لري. هغوی وایي په ځینو کلو کې د اوبو شبکې جوړې شوي او ژور څاګان کیندل شوي، خو په اکثره کلو کې بیا خلک د ویالو او ډنډونو اوبه د څښلو لپاره کاروي. قومی مشر قماندان غفار خان مشال رو ته ویل چې
تړنۍ منطقه اکثریت للمه دو دلته د بارون اوبه ډنډ خلکو ته جوړې کړې دي. د ډنډ ته د بارون اوبه چې اغه ډنډ نه بیا استفاده کیږي، یس په ځنه منطقه کې چې د غرنه صفا اوبه په نال کې کوم منطقه تر وسته لري، اغه خلک ته سہولت هم دی، مریضې هم کم شوې دي.
قماندان غفار خان زیاتوي چې د هغه سیمو خلک چې د ډنډونو له اوبو د څښاک لپاره ګټه اخلي د ډیرو ستونزو او ناروغیو سره مخامخ دي. د تنوی ولسوالۍ یو بل تن قومي مشر حاجی مامور خان وایي چې د دوی اتیا سلنه ستونزه د اوبو ده.
تنوی خو په سل کې اتیا فیصد مشکل دی چې کلی دی. موږ خو یې سپوږی د غرنۍ په دې مې د غاسې چې په یوه کې دې مې چې په نړۍ کې دې مې مقصد ټول چټل یې بده خو موږ مجبور یې غاړي به چی شي.
د تنوی ولسوال هم په یاد ولسوالۍ کې د څښاک لپاره د پاکو اوبو نشتون د خلکو د ژوند پر وړاندې تر ټولو جدي ستونزه په ګوته کوي. جاوید جوشان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولسوالیو کې خلکو ته د څښلو د اوبو اسانتیا برابره کړي.
موږ د تنوی په ولسوالۍ کې د ولسونو د قومونو په مابین کې اساسي او بنیادي مشکلات د اوبو دي چې خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. خلک د ویالو بچي کې، خلک د ډنډو بچي کې، د مرکزي حکومت نه مهله دغه ده چې دغه مشکل ماته بنیادي اساسي په تنوی کې حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې روغتیايي کارکوونکي تل ټینګار کوي چې د ډنډونو او ویالو د اوبو څخه هر وخت د ډول ډول بیماریو د پیدا کولو ویره شته. تنوی د خوست ویل لوري ته شمالي وزیرستان سره په پوله پرته عمل لرونکي که سیمه ده. د دې ولسوالۍ ډېری ځمکې للمي دي او د دښتو ډېره برخه د اوبو د نشتون له کبله شاړه ده. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې تاسو واورېده چې د خوست خلک د پاک اوبو د نشتوالي نه سر ټکویلې وي. د مې وروسته تاسو ته حال درکو چې کلونه پس یو نړیوال ټیم پاکستان ته ځي او هلته به د کرکټ لوبې کوي. د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو. د زیمبابوې کرکټ لوبډله پاکستان ته رسیدلې. پاکستانی چارواکي وایي د میلمه لوبډلې د امنیت ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو کاله وړاندې په لاهور ښار کې د سریلانکا په لوبډلې د برید نه پس نړیوالو ټیمونو پاکستان ته مخنه کوله. رابیا کرم خان له اسلام آباد راپور لري.
د زیمبابوې د کرکټ لوبډلې هرکلی د پاکستان کرکټ بورډ او د پنجاب صوبی حکومت اعلی چارواکو وکړو. د لاهور په ایرپورټ مطبوعاتو سره په خبرو کې د پنجاب صوبی داخله وزیر شجاع خانزاده وینا وه چې زیمبابوې لوبغاړو ته سخت سکیورټي ورکړې شوې ده او پولیسو په شمول رینجرز به هم د دوی حفاظت کوي. د هیله څرګنده کړه چې نور ټیمونه به هم پاکستان ته لوبې لراځي. دوی د امنیت لپاره انتظامات ډېر ښه دي. د کرکټ بحالۍ لپاره چې موږ کم سوچ د شپږو کالو راسه کولو هغه حقیقت جوړ شو. هم په دې موقعه د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي سبحان احمد مطبوعات ته وویل چې د سکیورټي انتظاماتو نه مطمئنه دي او د دې دورې نه به پاکستان په اړه تاثر بدل شي.
امید کرتے ہیں کہ یہ ٹور کامیاب رہے گا اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے
امید کہو چې دا دوره به کامیاب وي او د دې لوجه زمنګ ملک په اړه چې کم یو نظر دی هغه به ډیر بدل شي. د پنجاب صوبی حکومت او پولیسو ډیر ښه انتظامات کړی دي. موږ د دوی ډیره مننه کوو. هغه وی آی پی سہولیات زیمبابوې ټیم ته ورکړي دي او امید لرم چې د دوی دا دوره به ښه پاتې کیږي.
د فکر د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ کیدونکو میچونو لپاره د قذافی سټیډیم شاخوا علاقې د سکیورټي په غرض تړل شوې دي. سکیورټي لپاره تقریبا 6000 پولیس اهلکاران به ولاړ وي او د سټیډیم شاخوا علاقو کې سی سی ټی وی کیمرې هم لګیدلې دي. واضح دی کال 2009 کې په سریلانکن ټیم د وسلوالو لخوا حمله نه پس دا د یو ټیسټ ټیم پاکستان ته وړومبې دوره ده. د شپږو کالو په دې موده کې پاکستان کرکټ لوبډلې خپلې ټولې لوبې د متحده عرب اماراتو په میدانونو کړې دي. په دې دوره کې به د دواړو ملکونو ترمنځ دو شلوریز او درې ورځنۍ لوبې کیږي. لومبه شلوریز میچ په 22 مې او دویم په 23 مې وي او د دې نه پس په 26 یو کم دیشم او په 23 مې به درې ورځنۍ میچونه کیږي. یاد دی د کرکټ نړیوال کونسل د سکیورټي صورتحال له وجې خپل چارواکي پاکستان ته د لیګلو نه انکار کړی وو خو ویلي وو چې د میچونو ته به باقاعده سرکاري حیثیت ترلاسه وي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د مومندو ایجنسی زده کوونکي وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې وړیا کتابونه به ورکوي خو اوس خپل وعده نه پوره کوي. دوی وایي د کتابونو د نشتوالي له کبله دوی د ستونزو سره مخامخ دي. بل پله حکومتي چارواکي وایي ماشومانو ته په ډیر زر د دوی درسي کتابونه ور وسپارل شي. شاهنواز ترکزی له سیمینار راپور لري.
په مهمند جنسي کې د های سکولونو د نهم او د لسم جماعت زده کوونکو ته د حکومت لخوا وړیا کتابونه نه دي ورکړل شوي چې له وجې ماشومان وایي چې هغوی یو نیمه میاشت زده کړې ونه کړې. دوی وایي چې په روانه میاشت کې به د ګرمۍ او درې میاشتې جوټیانې هم کېږي، خو که تر هغې ورته کتابونه نشو میلاو نو ممکن نه ده چې نیم کالي ضایع لاړ شي. د یکاون سرکاري های سکول د لسم جماعت زده کوونکي یاسین خان وای
جی زمنګا چې کوم دی کتابونه نشته دي او مخکینی کتابونه دلته پراته و غي سره کړل او څه چې کوم دی هغه نشته دي او وسو مو موټیویشن نیسو کتابونه نشته دي دا زمنګ ته ډیر تکلیف به ځکه چې کتابونه نه موږ به سټډي سکی کوو.
او صاحب نو مې د لسم جماعت یو بل زدکون کې وویل چې د زالو ملګرو زدکون کو نه کتابونه اخستی دي، هو هغه هم په کم شمیر کې دي، نو دغه وجه ده چې یو یو کتاب ته 15 ماشومان راغون شوي وي.
چې کله کلاسونه شروع شو چې کوم لسم والا چې وتی دغونه کتابونه راوالی او کتابونه لانی دراغلی او په یو باندې باندې دوه درې سالور کسان کینو بس کتابونه نه نو بس موږ سبق څنګه وي چې نشته دي.
او دا نه هم جماعت یو بل د کون کې ذبیح الله وای چې حکومت ته هغه ته کتابونه ضرور کړی چې زده کړی متاثر نشي.
حکومت وای چې دلته دا و کوي چې موږ مفت تعلیم ورکو، نو موږ ته کتابونه نشته، موږ ته تعلیم مفت بس شلو نه سمراته نشته، نه تعلیم بس دې په راي 9 کلاس سیم کتاب را سره نشته، نه ان کې چې 9 کې کتاب نه نو به سټډي به پس کی
هم دوی کوند سکول یو استاد ازر خان وای
چې ول زمنګ تقریبا چې په 15 جون زمنګ چټین سٹارټ کیږي کنه د میش نه کم ټیم په دې کې اوس پاتې دي. مونږ خدا غواړو چې مونږ د سپلای او شی او مونږ د بوکس راشي چې چټین نه کم اس کم مخ کې خو ملاو شي، هر ماشوم د خپل کتابونه ملاوي نو به خو انډیویډوالي به غوغه بوکس ګوري به خو چې کم نه کلاس نشته چې غوي په یو کلاس کې سلور کسان یو کتاب تکینی نو به دغه مسله واقع چې دغه مخ ته راځي. زمنګ ایجوکیشن ډپارټمنټ سره زمنګ ټایم په ټایم باندې رابطه کیږي، خو سپلای اغه تم دی خوانه کیږي کنه، نو اغه ته سپلای نه شوی چې سپلای نه شوی نو ډیسټریبیوشن د کم سایډ اوکی.
خود تعلیمی محکمه پوینا چې هغه فاټا سیکرټریټ ته د کوم کتابونو پوره معلومات ورلېګل دي او ممکنه ده چې کتابونه ډیر زر راشي. خدای ونه ویل چې ګینه دغه کتابونه به کله راولېږي او د کتابونو څومره شمیر کم شوه دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
په بنو کې د انجونو د کالج استاد هما ارشاد د هغې سیمې له یو څو هغو میرمنو څخه ده چې په زختو زیاتو مشکلاتو کې اعلی تعلیم ترلاسه کړی او اوس د انجونو د تعلیم دپاره هلې ځلې کوي. د دې تر څنګ هما ارشاد په یو راډیو کې هم کار کوي او د میرمنو د پاره پروګرامونه جوړوي. زموږ همکار له بنو نه په دې موضوع یو راپور راستولی چې دا راپور تاسو د پامیر ساحل په غږ اورېدای شئ.
د بنو هما ارشاد په کالج کې د ریاضي استاد ده، د خځو د حقونو فعال ده، خبريالي هم کوي او د خیر خیګنې چارې هم پر مخ وړي. نو موړی وای د بنو له یوې کلیوالي سیمې په زخت غربت کې تر لسم ټولګي یا میټریک سبق ولوست او په امتحانونو کې اعلی نمبر تر لاسه کړی. تر هغه وروسته لیواله و چې کالج ته ولاړ شي، خو له پلار سره د کالج د داخلي پیسې نه وي.
ا گریډ باندې ټاپ پوزیشن باندې مو میټریک وکړو، ایډمیشن د پروګرام کوم په بابت چې ویل به تر پیسې نه وي. اکسن ټایم شه 1200 روپے ایډمیشن وو، به اخري ورځ باندې مو ټیچر نه قرض وخصو، فرست ایئر ایډمیشن مې په وکړو. اغه نه بعد مې ایف ایس سی وکړلا، بی سی مې وکړلا او ماسټر مې میتھمیټکس شو وکړو.
هما ارشاد وای د خپل کورنۍ او کلی لومړی انجلۍ وا چې لوړې زده کړې تر لاسه کړي، کنه نو د دوی په کلی کې نجونه تعلیم ته نه پریښودل کېدی.
زه پهلې وړ کې چې خپل خاندان نه وتلې او مو تعلیم کړل، او چې تعلیم بد خبره غاڼه نشله، فاینانشل مشکلات یا وی او سوسایټي طرف نه یا مشکلات وی، خو الحمدلله مو حوصله نکړه، هر خپل ایجوکیشن مې کنټینیو وساتل.
تر ماسټری وروسته هما ارشاد د نجونو په کالج کې استاد شوه او وس هم استاد ده، خو نوموړی وای له دې سره سره تر شپږو کلونو په ناحکومتي ادارو کې هم کار وکړ. میرمن ارشاد وای هغه وخت په ان جی او کې پر کارکونکو خزو د کفر فتوی لګی دی.
مو مختلف سیکټر سے چار کړی دی، مو کالج چې از ا لیکچرر چار کړی دی، کالج چې سی چار کوم، میډیشن می چار کړی دی، بنش سم ان جی او دی مو چار پښه کړی دی، تقریبا 6 سال مو ان جی او ش ایکسپیرینس دا. بنش ان جی او ش چار نه کوله، شته خو ان جی او ش چار کوله، هغه بالکل د کفر فتوی په لګی دی، دا کفر د سر مړی نه شه پړای.
لوهما ارشاد مو پښتنه وکړه چې د کفر فتوی لګیدو پر خطر سربیره ولې په انجیوګانو کې کار کاوه؟ جواب یې د همدې لخلې اورو.
یو خدمت جذبه او انسانيت جذبه چې سکه سٹارټ وکړي، حلول رزق وګټو، حلول رزق خو عبادت ته مشکلات په لري شه د مو فیس کړل، خپل مقصد ایسیا پی راکاو لګیم، ایسیا ز چار کوم.
هما ارشاد وایي د خپل استادۍ لاره غواړي علم خپور کړي او زده کوونکي بل خصوص نجونه ل خپل حقونو خبر کړي او د هغوی په پرمختګ کې ورسره مرسته وکړي. نو موړی وایي په رادیو کې د خبريالې پتوګه ځکه کار کوي چې اړتیا یې ویني. د دې په خبره اوس وسیه د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند او مشکلاتو په اړه رپورت ورکړی دی. میرمن ارشاد وایي د ښځو په مشکلاتو ښځې ښه پوهیږي، نو ځکه پر مصروفیاتو سربیره د هغوی مسئلې په ډاګه کوي. هما ارشاد د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند لیدو او له هغو سره د مرستو په موخه د هغوی میشت ځایونو ته هم تللې او د هغوی د سخت ژوند انځور ښیي.
شمالي وزیرستان نه چې کوم متاثرین راغلي دي، حالات انتهایی خراب دي. حکومت پی ڈی ایم دا مختلف دعوې کوي لګیا دي، چا سره کېرینا نشته دي، سمرا خسوې بجري هغه کېرینا سمرا خسو دي، سمرا صحت مسلې دي، او تا اسې یو سوچ چانه شي کوي بیا شو سه تړې دي یوته مسلې دي. د خلک باندې د سره دغه مختلف مسلې دي چې مشي لښ کیه هلب کو امشته دمر زیوت دوې کوي.
هما ارشاد د خځو د ژوند نور اړخونه هم څېړلې وای د پښتنو په ټولنه کې دا سي ډېر خځې اونجونه دي چې ورته د ووټ ورکول حق هم نه ورکول کیږي.
د سې فیمیل دي چې هغه خپل مرزي باندې ووټ یا نشي کاست کولای دي، ته په چار دو چې بالکل ایزاد پردیش خپل جواب کی چیز این جی او ته روغ نه مکلی مختلف ویړ کی این جی او ته روغ زکه چې پتاو لګی دل چې ګوره پیسې سارا ګټلې سارا سارا د خپل ایزاد کردار هر شي سوتلې دي، خپل کلچر خیال اوسوتی او مخشه روشه فیلډ یو بران د برای انسان شخ خپل نه نه دو.
هما ارشاد زیاتوی چې کله د خیر خیګنی کارونه کوي نو خلک ورته زخت دعاګانې کوي. د نوموړې پاند خای داد هم هغه دعاګان و سروي چې پر هر ډول مشکلاتو سربیره پر مخ روانه ده او د خدمت جذبه نه سړیږي.
میڈیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیجیټل ور کوچ کله فاټه تل لا شو ټل د کوم ټول خلک ریډیو
او بل خال هم بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خت دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنی رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میڈیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورٹ ور کوي ا د حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ و درو دریمي ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا صدی دا صدی دا خبره کوي.
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دننه موجود وي او ک د سٹیټ په ادارو کې دننه غو له میډیا د خیره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
که په دې خبرونه باندې یا د مشال رادیو په کوم بل خبرونه باندې تبصره کول غواړئ، څه شکایت لرئ، څه بدلون غواړئ، په 00420211 باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ. ستاسو غږ خامخا اوریدل کیږي. اوس د سټوډیو ګړۍ رو رو شپږو بجو ته نږدې کیږي. دومره وخت مو ته سپمولی چې د نن ورځې مهم خبرونه یو وار بیا درته وړاندې کوم. اکسپارم انیس اجمل ته.
د یو تازه خبر لمخې په کابل کې 14 شوې چې پکې د مرګ شوبلې پاړه لا ریپورټونه نه دی ورکړل شوی. د کابل د پولیسو ویان ویلي د 14 نن د عدلی وزارت د ګاډو په یو تمځای یا په پارکینګ ایریا کې شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لګ درې مشکوک وسله وال وشلي دي. د استخباراتي ادارو سرچینو بیگا مشال ایډیو ته ویلي دغه برید د داخل زینري سیمه کې شوی چې پکې د وسله والو په پټن ځایونو دوه میزایلونه داخل شوي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د مردان پولیس چارواکي وایي چې نن په تمبولک سیمه کې نامعلومه وسله والو د پولیو په ټیم برید کړی چې پکې یو پولیس والا وژل شوی او بل زخمي شوی دی. بلخوا د سوات په تاج چوک کې نن سر وختي نامعلومه وسله والو یو پولیس په ډزو وژلی. دغه سې نن له هنګو رګزو سره په پوله په سپینټل سیمه کې د 14 له امله یو پولیس والا زخمي شوی دی. د یادو پیښو په لا چا نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شوی چې په نتیجه کې باید دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې له یو بل سره معلومات شریکوي. د افغانستان یو عدالت هغو یولسو پولیسو ته د یو کال د قید سزا ورکړه چې د قهرجنو کسانو لخوا د فرخندي د وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلي وو. د مارچ په 19 په کابل کې قهرجنو کسانو فرخنده مذهب ته د سپکاوي په تور وژلي وه. افغان اسلامیک پریس د ایران خبری ایجنټ په حواله وایي چې د افغان طالبانو یو پلاوی تیر ورځ تهران ته تللی چې له ایرانی چارواکو سره په مختلفو معاملو بحث وکړي. د آذربایجان په سرخار باکو کې یو شپاړس منزله ودانۍ ته اور لګېدلې دي چې پکې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي دي. د روغتیا وزارت د مشال ریډیو آذربایجان څنګه ته ویلي دي چې د باکو په بناکادي ضلع کې نن په دې پیښه کې نور 13 کسان زخمیان شوي هم دي. او د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت د وسله والو نه د خلاصولو د تیاریانو په لړ کې د شیا ملیشا په زرګونه جنګیالي د دې ښار په ختیځي سیمو کې راغونډېږي.
انیس اجمل وا چې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه هم تاسو ته وړاندې کړل. له همدې سره دا خبرې غړې او د نن لپاره د مشال ریډیو خبرونې پای ته رسیږي. خپل قربان نجیب امیر ته د خبرونو ویاندی انیس اجمل ته، زمونږ تخنیکی همکار اسحاق خان امیری ته او نور ټول همکارانو ته اجازه ورکړئ. تاسو په همدې سپو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. موږ ته اجازه راکړئ سبا سهار به په 9 بجو بیا زری بو. د خدای پامان.